ملاریا بلکه به گرم امراض ساری که توسط پشه ها و کنه ها به ما انتقال میشه از او جلوگیری کردم.
د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په روانه یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په کونړ کې د ورښتونو او سیلونو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادۍ راډیو ته وویل:
نن سهار د تیزو اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهید لرو. سدآباد اړوند په دم کلي کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي. یوه زنانه او دوه ماشومان دي، او د اډوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زمونږ یو اوسیدونکی دغې سیمې سیلاب وړی دی. تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړ کړي دي. بل پلو د اسدآباد د مرکزي روغتون چارواکي وایي دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. پاینه حل کې د پنچیر ولایت د شتل او انابه ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنچیر لویه لاره تړل شوې ده. د پنچیر د امنیت قمندانې ویان عبدالله فاروقی نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ټول هیوادوال د پنچیر ولایت ته خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقی زیاتوي چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لار پرانیزي. په وروستیو څو میاشتو کې سیلابونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته پر ځاني تاوانونو سربیره مالی زیانونه اړولي. سړکونه، ښوونځي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دا امنیتی غونډه پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نا وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې د دوی لوی مشر له کندهاره کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د پوځیانو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا چودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چاودیدونکو توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته ولوزاوه او وروسته دننه ورننوتل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له چاودنې وروسته د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ پیل شوې نښته اوس پای ته رسیدلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي برید یې ناکامه کړی او درې وسلوالي وژلې دي. د چاودنې پړه د ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکوونکي بیرته تهران ته ستانه شوي دي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماتیک ماموریت بل نوې ودانۍ څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال برید وروسته سفارت وتاړه او ټول کارکوونکي له ایرانه وایستل. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني تلفات اړولي او زیانونه یې پیښ کړي. له یو کارپو سره پر دې خبرې کوو چې اقلیمي بدلونونه په دې سیلابونو کې څومره رول لري.
اقلیمي بدلون شته دی. مخکینیو کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقع چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د ورستۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکو. نور موضوعات هم لرو. د کونړ خلک شکایت کوي چې له پریمانه اوبو سره سره برېښنا نه لري.
ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي، او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجهې نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په تیرو دوو ورځو کې له 1000 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو، او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه بحث وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې نن سیلابونو 15 کسان مړ کړل او غنو خلکو ته مالی زیانونه واړول. د کونړ سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز اسدآباد او همداراز په مروري، شیګل او اسمر ولسوالیو کې شدید ورښتونه او سیلابونه راوتلي دي. د پنجشیر په یو شمېر ولسوالیو کې هم نن سهار ورښتونه او سیلابونه د خلکو کرنیزې ځمکې، کښتونه، لوی لارې او پلونه ویجاړ کړل. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واورئ.
چارواکي وایي نن سهار په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې شدید ورښتونه او سیلابونه 15 کسان مړ کړي او غنو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. په کونړ ولایت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي نن دوشنبه د دې ولایت په مرورې، شیګال او اسمار ولسوالیو ترڅنګ په مرکز اسدآباد کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او پکې 15 کسان مړ شوي دي. د دې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تونو سیلابونو لامل کونړ ولایت پسمار ولسوالۍ په ځانانه شهید لرو. اسدآباد اړوند پدم کلی کې 3 نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي، یوه ځانانه او دوه ماشومان دي، او د اړوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زمونږ یو اوسیدونکی دغه سیمې سیلاب وړی دی. تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د وایي سیلابونو د غراس په دې ولایت کې د 6 کیلومترو په اندازه عمومي او فرعي سرکونه، سربندونه او د خلکو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې دي. په همدې حال کې د پنجشیر ولایتي چارواکي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی چې له امله یې خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د شدید ورښتونو او سیلابونو دراوتلو ویډیوګانې راستولې چې په کې ښکاري سیلابونه د خلکو پر کرنیزو ځمکو، سړکونو او پلونو بهیږي. د پنجشیر د نابې ولسوالۍ د ابدرې سیمې یو اوسیدونکي احمد طارق نظري ازادي راډیو ته وویل
سهار وختي له شدید باران وروسته سخت سیلابونه راغلل چې ټول کانالونه، کرنیزې ځمکې، پلونه او پلچکونه ویجاړ او د خلکو د تګ راتګ ټولې لارې او هغه عمومي سړک چې پنجشیر له مرکز کابل سره نښلوي هغه هم د خلکو پر مخ بند کړ. خلک د اوبو هغه غاړې پاتې دي.
د پنجشیر ولایت د پریان ولسوالۍ اوسیدونکی نصر مین الله عباسي چې د مهال په شتل ولسوالۍ کې دی ازادي راډیو ته وویل په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی وایند سیف الدین لټون ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، خو وایي لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي. نوموړي د زیانمنو شویو کورونو او کرنیزو ځمکو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې د جولای په 14 او 14 د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی و. تیر ورځ د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سختو اورښتونو او سیلابونو سیمه ایزو وګړو ته مالی زیانونه اړولي و. په ورته وخت کې پرون د جولای په 14 د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د نړۍ شپږم ډیر زیانمنونکی هیواد دی. د ادارې ویلي چې د روان لمریز کال لپسرلي راهیسې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سیلابونو ځینې کلي په بشپړ توګه له منځه وړي چې ګڼې معیشتي ستونزې رامنځته کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې دوی له سیلاب ځپلو او نورو برخو کې له افغانانو سره د بیړنیو بشري مرستو لپاره د روان کال له جولای تر ډسمبره پورې 610 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني او مالی تلفات اړولې دي. دا مو هم واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرون وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنون کې وحید الله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمي بدلون بالکل په وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمي بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمی بدلونونه صادق صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورې، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. عموماً نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او 50 کلو کې او 25 کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراری تر حد زیات شي بیا ښکارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې برخه کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا له خپلې خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلئ؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط‌زیستی بخش کې چې هغه ته د واټرشید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلی یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسه.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د دې چاودنې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبه د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال او کتونکی ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې راسره ده. خټک صاحب، حمله خو موږ په خبر کې خبر شولو چې پای ته رسیدلې ده، څه پېښ شول او اوس له حملې وروسته څه معلومات شوي دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. او دا نن سحر وختي د ځایي وخت مطابق د سحر د مانځه په وخت کې دغه حمله شوې ده. د موټر یعنی د بارود یو موټر چې ده د بنو چاونې چې ده د هغه مخې ته چاودل شوې دي. او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په د چونې باندې ورننه وتی دي او اغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکه دا د چونې د پوزي چونې د نو د بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقې خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغه لی دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې د ډزې شروع وي. او دا غیب په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکی چې درې پوزیان چې دي دا مړه شوې دي او تر 500 پورې چې دي دا زخمیان دي. څه پکې کم زخمیان دي، څه پکې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعا ختمه شوې ده.
خټک صاحب، د دې بریت پرایوي ډلې چې ډېر عجیب نوم دی، جیش فرسان محمد، دا ډېره نامعلومه ډله ده. ولدي مخکې هم ځینې نورې حمله وی چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلای وو. دا هغه ټي ټي پی دی او که رښتیا نه وی ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم د ډېرې حملې یعنی ذمہواری نه ده منلې د ډېرو حملو، خدا نوم زوړ دی. او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی، چاغه د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولي اوړېدل دي. او بل دا چې دا عام تور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی ته وای الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي دغه ډله. کسو مونږ ګورو د ګلبادر ډلې دا عملیات کوم ګورو نو دی د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی، نو دا ډل زکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حمله ذمہواری چې دا اغه پخکاره وانی قبول کړه.
مننه. او کلاندرا ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوز د ازم استحکام په نوم د نویو پوزي عملیاتو اعلان هم کړی، د عملیات پیل شوی نه دی پیل شوی، د دې حمله سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د ازم استحکام په جون په میاش کې د پاکستان کابینه د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې ازم استحکام عملیات پیلېږي، بیا د اغه په ضد باندې د پاکستان په مختلفو خاورونو خاص کر په قبیلی سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات موږ نه منو، ځکه چې سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه. که هغه سی وي خو هغه نه دی پیل شوی تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې بیا که زی په زی د چاپو لګولو خبره راځي، نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په خارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغه کې به چاپې د مخکې نه لګېدي. نو روسه پوری دا ډیره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوی دي نه دي کله به شروع کیږي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه کتونکو ایډیټر داوود خټکو چې د بنو د حمله په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د جمهوری پالی پر احتمالي نوماند ډونالد ترامپ برید په څلورو وروستیو لسیزو کې هغه بې ساری برید و چې ټوله امریکا یې ولړزوله. دا برید چې ویل کېږي د یو شل کلن ځوان لخوا شوی، د شنونکو په باور کولی شي چې د دې هیواد انتخابات اغیزمن کړي. د دې بریټ په اړه د نورو جزئیاتو لپاره فريدا سیال زما همکار را سره ده او جزئیات تاسو ته اوروي.
مننه تکل صاحب. د جمهوری غوښتونکو د احتمالي نوماندو ترامپ د وژنې هڅه د جولای په 14مه د دې ګوند په یو غونډه کې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې تور زمخ کې لدی وشو چې تمه وه. د ویسکانسن په ملواکي کې د جمهوری غوښتونکو ملي کنوانسیون ترامپ د امریکا د نومبر میاشتې روانو ټاکنو ته رسمن نوماند کړي. شنونکي پر ښاغلي ترامپ د دې برید د پایلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده شاید دا پیښه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو اغیز کولی شي. که چیرته د ټولنیزو رسنیو خبرګونونو ته وکتل شي، دې برید د ترامپ لپاره سیاسي ګټه درلودله. د مثال په توګه د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر مالک ایلن ماسک له دې برید وروسته ځان د ترامپ پلوي اعلان کړ. نظر پوښتنې ښیي چې د دې دواړو حزبونو ترمنځ ډېر توپیر نشته او هر ډول بدلونونه کولی شي اغیز ولري، خو د شنونکو په باور د دې برید اغیز به پر ټاکنو ډېر نه وي. په کورلین کې د نیویارک پوهنتون د سیاسي علومو استاد رابر اټسپد سروای خغلی ترامپ خای په لنډ مهاله توګه لدی برید ګټ واخلي، خو د حالت به ډیر دوام ونه کړي. د تاریخ استاد او پروفیسور مت دالک وای د سکوم تاریخي شواهد نشته چې وخی چې دا ډول بریدونه پر یو نومان په ټاکنو کې د هغه د بریا سبب ګرځېدلی وي. د هغه خبره په 1912 کال کې تیودرو روزولټ په ټاکنیز کمپاین کې ټپی شو، خو بیا هم هغه په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه وړاندې وای چې په 1905 کال کې د وخت پر ولسمشر هری ترومن برید وشو، خو هغه ونتوانید چې په همدې کال کې د خپل حزب د ماتې مخه ونیسي. له دې سربیره د هغه خبره چې په 1915 کال کې پر ولسمشر چارت فورد دوه بریدونه وشول، خو بیا هم یو کال وروسته هغه په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه مسله چې شنونکي له دې برید وروسته ورته زیاته پاملرنه کوي د ټاکنیزو کمپاینونو پر امنیت د برید اغیز دی. د پانتون استاد دارلیک اندېښنه لري چې د ترامپ پر ترامپ برید به د نامنۍ پای نه وي او دا به سمه نه وي چې وایو دا ډول برید په ناڅاپي ډول د تاوتریخوالي څپې لا پسې زیاتې کړي. خو هغه په دې باور دی چې دا برید ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې امریکا نور هم خطرناکه کړي. د دې پروفیسور په خبره ټولنپوښتنې ښیي چې ښي اړخي او چپ اړخي اقلیتونه په دې باور دي چې دا ډول سیاسي تاوتریخوالی د توجیه تر څنګ د اندېښنې وړ دی. د دې پروفیسور په خبره له فرصت څخه باید د ګوندي واټنونو د نږدې کولو لپاره کار واخیستل شي، کنه دا ډول له تاوتریخوالي ډکر الفاظ کارول د دې سبب کیږي چې دواړه خواوې مسله کېدو ته وهڅول شي او امریکا د تیاری راتلونکي انځور وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه فریدا سیال، چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برید د اغیزو په اړه راپور وړاندې کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دوه بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او ځینې په زور د نیمروز، هرات، کندهار او ننګرهار له بندرونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي. د ابدې سپوږمۍ په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دو ورځو کې 1,146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوه بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپل خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او لستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایرانه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. که ورځ وي تر مشهده 1,500,000 او که شپه وي 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهده 100,000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یوه ټوټه غوښه خامې وریژې وي، د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ډیپورت شروع کړی و کنه، ولی چې لږ ظلم یې شروع کړی ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. یو تاریخ را کړی و، بس هغه تاریخ ته موږ کډه باندې کړه او بس روان شو. او زمونږ څلوېښت دوه څلوېښت کاله بلته پاکستان کې کی، نو هلته زما پیدایش د پاکستان دی او بس دلته یو افغانستان کې بس.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي.
د مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي لا هم د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دوی په وینا کونړ دوه برېښنا کوټونه او پریمانه اوبه لري، خو بیا هم د دوی د بې برقۍ ستونزه تر اوسه پر ځای پاتې ده.
د کونړ مرکز اسدآباد دم کلي کیرالی او شاوخوا نورو کلي اوسیدونکي شکایت کوي چې په پریمانه اوبو او دوه برېښنا کوټونو کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي. د دم کلي اوسیدونکي سید رسول ازادي راډیو ته وویل د ګرمۍ زیاتوالی او د برېښنا نشتوالی ترې آرام تختولی دی.
په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي، ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څنګه نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وسه نه کیږي، نو دغه ایالتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي، په نورو امراض اخته کیږي.
د کرهالي اوسیدونکو صفت الله وایي د ګرمي هوا، ماشو او مچانو لامل د د په ګډون په هر کور کې غټان او ماشومان په بیلابیلو ناروغۍ او اخته دي.
ګرمي ډیره زیاته شوې ده، د ګرمۍ د زیاتوالي له امله هوا ککړه شوې ده، هیوادوال په مختلف امراض وخته شوې لکه تبه، موریکا، ملاریا. زه خپل هم سهار تلې ممانعت وکړ، زه خپل موریکا او ما دروین واغستله. ګرمي ډیره زیاته ده.
د اسدآباد مرکزی روغتون ډاکټران هم مني چې په ولایت کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا په ګډون د موسمي ناروغۍ او کچا یو څه لوړه شوې ده. د یاد روغتون مشر ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل:
مقایسوي ډول باندې د تیر کال د دې میاشتې سره معمولي شانې توپیر موجود دی، داسې ډېر نه دی. نو وګورو ځکه وزارت اعلان کړی دی چې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
ځایي اوسیدونکي د طالبانو له چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي د مناګي برېښنا کوټ چې له 100,000,000 زیات ډالر پرې لګېدلي او اوس وران ویجاړ پروت دی، د ترمیم چارې پیل او خلکو ته د برېښنا اسانتیاوې چمتو کړي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا کموالي ستونزه تاییدوي او وایي د ودانیز شرکت لخوا د مناګي برېښنا کوټ، کانال او فابریکې کارونه په معیاري ډول نه ترسره شوي، چې کانال له غره د تیګو راښویدو سره تخریب شوی او ماشینونه یې له شګو ډک شوي دي. د یاد ریاست اداري او مالی مسؤول حاجي شفیق الله شینواري ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د برېښنا شرکت عمومي ریاست څخه د بهرنیو او افغاني انجینرانو یوه ډله راغلې وه. د ماشینونو پرزې وکتلې خو د ستونزې په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله د فابریکې رغول ځنډېدلې او په ویاله به کار پیل شي.
د فابریکې په داخل کې تر سره نه شول شوی. البته واغه د غریټ کې چې راغلی وي هغه لرکلی او کانار خراب کړی دی. په کانار باندې انشاءالله شروع کوو.
شفیق الله شینوار وی دوی د خلکو د شته ستونزو هواری د پاره د اسدآباد برېښنا کوټ ترمیم کړي او اوس شپږ سوه دېرش کیلو واټه برېښنا تولیدوي. حکومتي دفترونو ښار او کورونو ته یې په نوبتي ډول ورکوي خو په خبره یې بسنه نه کوي. د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له نشتوالي او د ګرمۍ له زیاتوالي شکایت کوي چې د ختیځ ننګرهار او لغمان ولایتونو اوسیدونکي هم له یادې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو چې بیا به هم زه احمد تکل په دې خپرونه کې ستاسو کوربه یم. او په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د اندېښنو په اړه له کارپوهانو سره بحثونه پکې لرو. خدا شپه پام وکړئ خبرونو ته. په کونړ کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله پنځه کسان مړه شوي دي. د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو او ارزونې مدیر احسان الله احسان نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب کړي دي. د بلې خوا د اسدآباد د مرکزي روغتون مسؤلان وایي چې دوی ته تر اوسه د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. د پنجشیر ولایت د شتل او اونابې ولسوالیو اړوند سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنجشیر لویه لاره تړل شوې ده. د پنجشیر د امنیت قومندانۍ ویان نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هیوادوال د پنجشیر ولایت خپل سفرونه تر دوهمې خبرتیا پورې وځنډوي. فاروقي زیاته کړې چې کاري ټیمونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت ویان وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه لوی مشر ته توضیحات ورکړل. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د نوم نه ښودلو په شرط په برید کې د دریو پوځیانو د وژل کېدو او د سرتیرو په ګډون تر پنځوسو پورې د کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د چارواکو په وینا چاودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چاودیدونکو توکو بار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزاوه او وروسته دننه ورغلل او نښته پیل شوه. ویل کېږي چې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. او په ایران کې د آذربایجان سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړي دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د دوی سفیر او د سفارت کارکوونکي بیرته تهران ته ستانه شوي. د دې وزارت په وینا د دوی ډیپلوماتیک ماموریت به له نوې ودانۍ څخه چې د ساتنې مسؤلیت د ایران په غاړه دی کار پیل کړي. باکو د 2023 کال د جنوري په پای کې تر وسلوال برید وروسته په تهران کې خپل سفارت تړلی و.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه ویشت دقیقې بحث ته راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنی به خبري خوده لیوه په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیر تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرلپسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلوو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واورېدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکا صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې ګویا ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه لا هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوانه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي امارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او بخیصاحب، فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې دی راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدی اوسنی مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوانه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب می دادای چې دا هم ناممکن نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولی دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دادای چې دا د ملګرو ملتونو خپل سرچینې دي د راپور ورکولو او که په سیمه ییزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نور راپور باندې دغه سي مسولانه دلیز دیني نيسي. یعنی زما د افداده چې دغه راپورونه د څو منبعونه دوی اخلي، د خپل منابعونه او د نورو منابعونه او نور د ملګرو ملاتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوانه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم کتلی شي. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هېوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد دپاره باید طالبان، زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي منګه د داعش لس کسان او وژل په فلاني ځای کې، منګه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسان هم ونیو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي، د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوي په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کی.
بله قدرمن اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتی چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته خراغلاس وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یو وروستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغو پر وړاندې، خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، دا نورې وسله والې ډلې چې قرغزستان دا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پي دی، دا د دې سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري منګه دا وایو چې اسلامي ترهګر ډلې، یعنی زموږ هدف اسلامي هېوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګر ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان، دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي. لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کوي، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې همدغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه. راسخ صاحب اخره خلاص خبرونه ته تاسو دې خغلی اتمر خبرې واورې دي. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالي ډلې چې دي دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لک تر لګه داعش ډله اسلامي دولت ډله داعش او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو ګران قدر معلومات ما صاحب ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم ګوري دغه مش وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو چې دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بل خصوص انګلستان د دغه مفکوري له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بل خصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کوي او د هغو ته لوی زیانونه یا و هم د اتحاد جماهیر شوروي پر روسیا بدله کړله او همدغسې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي دپاره او د افغانستان جغرافیه یې په تقریبا دغه نیمه پیړۍ مستقیما استعماله کړې ده د همدغه عنوان تر چتر لاندې چې دغه جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان دا ټول دغه پدیده دغه تعریف دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرحه شوې ده او د غربي نړۍ د آیس آی او د سی آی په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملی باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقی او د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعماله شوې ده.
راسخ صاحب به تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنیو نویو شرایطو کې دا اوس چې موږ یو دلته په یوشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زه غواړم ستاسو نظر واخلم. له داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا همغسې لکه چې ښاغلی اتمر وایي داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده په یو نظر ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډله فقط او فقط یعنې داسې د سلا او د بیرغ له ادرسې محاسبه کړو، د داعش به سلا به موډل رسي وي او بیرغ به د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور، اما هماغه کلمه لا اله الا الله محمد. مګر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وژونکی تبا کوونکی په سیمه کې د ناخوالو دپاره ډېر په سرعت د ناامنۍ دپاره دا ګروپ چمتو دی. ولې تاسو وګورئ په دې نظامي برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ یو هوایی یو زمینی یو مثلا کشفي دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسېدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریه غوندې بدلولو ته دغه منطقه کې دی مطرح شوی دی، دا متوجه سي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه حلال کوونکی تبا کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه شوې ده چې فقط انسان ورته حیوان حیثیت به لري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت به لري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي نړۍ او بلخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ دپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانت باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي. د خپل د پاکستان د استخباراتو کړنه دا اوس تاسو یا تګره د بدخشان موږ داسې وژنې داسې حلالیو داسې بمبار را باندې کوي.
مننه راسخ صاحب،
دوی وایي چې دغه یو کلواله ده او نه دلته انسانان وجود نه لري.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې د تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر غورځنګ پورې، تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګوري قربانم سم، وایو د المرغ په دوه ګوتو نه پټي یو قربانم سم. وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله دي دغه بدبختي او دغه غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده.
راسخ صاحب، به زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملاً د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې مونږ وسو کولای چې داعش ته خرش ورکړو تا چې د دوی په وړاندې وجنګېږئ، مګر دا یوه سیاسي او استخباراتي معامله ده. په دغه معامله کې اصلا دغه رنګ بدلول او سرا بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګانې بدلول دا د استخباراتي کړنو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عملي کېږي. خو زه بیا هم وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو طالبان نشي کولی چې داعش په دغه نامه باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش په وړاندې د جهاد اعلان وکړي، مګر و د دغه پروژې د زپلو او د همدغه پروژې د تقویت دپاره وې خونه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورختل برې دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی د دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب، تفصیلی بحثونه مو وکړل، اوس که لاند لاند ځوابونه لطفا زما پوښتنو ته راکړي. اتمر صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې فکر کوي دای چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان لکه یو بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي په دې نړۍ کې، په دې لویه یوویشتمه پیړۍ کې. فکر کوي چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا لخوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګورې موږ دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځه لس کلونو کې موږ دا په خپلو سترګو ولیده. ګورې اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لوی قدرتونو افزارونه دي چې د پاغ باندې دوی خپل حریفان له منځه وړي او هغه هیوادونه دوی بې ثباته کوي. لکه اوس مثال زه تاسته وایم، د تونس نه شروع سو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي، په تونس کې دومره موافق نه شو. البته دا د خپله د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه را په دې خوا دوی په مصر کې څه حالت جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنی د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د غربیانو د دغه امپریالیزم یا د دغه سرمایه‌دار قوتونو هدف دی، بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه او موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغو ډلو کې چې ویل شوي په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، له دې کبله یوه هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي یاده شوې ده. د ټي ټي پي په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د سرورات او ادرس د نړۍ سره شریکه سره او شریکي وره چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسراوړنه ډېره لري د پرمختګونو لپاره دوی خپل پنګونې دلته لرلې د غربي نړۍ نه ښه پنګونې ترلاسه کولې نو بنا انځویلې سم دغه چې پیښه د دوی ډېر تر یاد یو دا ځانګړي خيجه تشويش دی زه یې لسم دغه لوبه هم د خپل د استخبارات د پاکستان لوبه ده ګوري ما د دغه پښتنو بل خصوص دی یو سلشل میلیون انسانان چې په لوی جغرافیه د افغانستان کې ژوند کوي د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیه د مدنیات او د اوبو او د فضانه استفاده کول او د دغه جغرافیه او د دغه ولس او دغه بیچاره ملت چې دا اوس د فقر او بدبختۍ سره لاس او ګریوان دی دا دغه پاکستان استخبارات چې په دې سیمه کې دغه قرارداد دی اخیسته او د غربي نړۍ دغه پروګرامونه په وړاندې باندې عملي کوي بل دغه جغرافیه کې نه امني په سوادي او د عقبګردوی ته لار خپلول دا دی او پلان سره سویده موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ایو بل خو افغانان هیڅ کله هم نه تر هغهول نه دي تروریزم د کلمې سره دوی آشناول دغه کلمه دوی مراوده کړله او بیا هم ویلې سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفکوره لګي فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دي مګر چوکی پی چې د کمی وزنه په دغه سیمه کې پرون تاسو به تر زړه چوکی پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنگیدی دغه چوکی پی په کندز کې مستقیم نیول شوی دی تاسو باندې او په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول تاسو د ارک چې نن وته کوم توجه سوې وسی د ریاست د جمهوریت په چوکی کې کوم فلای کې راځي دی هغه او پنجاب او مګرم چوکی پی خلک ول
دغه زه ته مننه
راسته سه بنه تاسو غوښنې په دفتر کې چې کېناستم بلان څه ویلای تم دا یو یو استخباراتي لوبه ده په دغه لوبه کې من افغانان زیانمن کېګو او نورم زیانمن بشو
مننه
افغانان راویخ نشي بله
مننه اکمر سه تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې وزیرستان کې جوړ شو هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونه د نور زینول او دې سره بیا جوخت دې سره یو تعداد هغه کسانو چې دوی د افغانستان د جهاد په وخت کې هم په اصطلاح دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و نو اصلي ریشه هماغه شهیده اوس دوی د دې دپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوي دي
په دې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي دا ډېر له منطق نه لرې نه ښکاري ستاسو په نظر
ګوري د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي یو اړخ نه لري چې سړی په دغه یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي دا ډېر عمیق دی حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دې کې شامل نه دی زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم زه د سیمه استخبارات په دې ګورم چې د انګلیس او امریکا استخبارات په دې ګورم دا تاسو وګورئ یو ډله دومره امکانات یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو د سلا د لوجستیک د سوق اداره دغه امکانات غیر ممکن دی موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی م دي کدی روسان په مقابل کې جګړه وا تاسو ولیدل چې د اسرائیل نه نیولې تر عربستان سعودي امارات قطر امریکا د ټول یو خواته او دا پروسې ته دوی مرسته ورسوله نو اوس هم دغه خبره لای چې که دغه مرسته دوی سره نه دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړو دومره کارونه دی.
مننه اتمر صاحب، یو ورسته پوښتنه ل راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنو غواړي چې څه وکړي په افغانستان کې د یو نظم دراوستلو لپاره، څه به ورته وایست؟
زه خدای یم چې کچیر واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان جغرافیه د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او دغه ترهګریز تروریستي ډلو ټپلو نه نجات پیدا کړي، لار همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي د تصویب کړي او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي د لوړو تعجیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې په لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره وو، او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادي رادیو سره ملمنو. د تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه وو اوریده. پراتلونکو خبرونه کې د ازادي رادیو له همکارانو سره وسی.